sono GDRD.
دا خبرونه دویمه نیمای تر او رسیدو په دې برخه کې درته اونیز 25 دقیقې بحث لرو خو وړاندې تر هغې خبرونه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري ته د افغانستان د استازي لوینا پرته پای ته ورسیده. دا پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق ویلی د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به راپورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منله. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خورسون او ژاپوریژیا د یوځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځي هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د اوکراین ولسمشر جو بایډن ویلي د اوکراین دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا ده چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یوځای کړي. روسیې په دغه څلورو سیمو کې خپل ملاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتنه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي. په ایران کې بیګه هم د حکومت ضد مظاهره روانې وي. خلکو شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زنداني شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 1.5 مظاهره چیان وژل شوي دي. تر 1000 زیات مظاهره چیان بیا نیول شوي دي. د ایران چارواکو له مظاهره چیانو سره د خطه پر مهال د پولیسو مرګ شوب له هم تایید کړی ده، خو دقیق ارقام نه دی اعلان کړی.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په شپږویایمه غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغیز پرې باسي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکي نجیب آزاد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب، په سر کې به تاسو ته راشو، تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې او په طالبانو یو کلک نیوکې په څه معنا کېدلی شي؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو محترمو اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسې یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ. د ده څرګندونې اکثره خپله په پاکستان کې ډېرې جدي نه اخیستل کېږي او معلوم دغه خبره ده چې په نړیوال سټیج کې هم د ده هغه کوم ریپیټیشن چې دی خلکو ته معلوم دی. نو د سرګرنونی کته هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو مخکارندوی ده، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپل ټول بحثونو کې یا په ټول ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو حد وي. نو د خبرې زه فکر نه کوم چې بغیر د یو الارت نه چې یو مسیج دی چې نړیوال ته ورکړ کوم بل خاصه غیر به ولري.
خا زرما صاحب څه فکر کوي د طالبانو په وړاندې د پاکستان دریس کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګنې څرګندونې کړې وي په همدې غونډه کې په همدې ملګرو ملتونو کې هلته له طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې و، نړۍ نه غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي. اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم دریس بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او کنه طالبانو کې بدلون نشته د پاکستان په پالیسیو او تګلارو کې بدلون دی؟
ګورې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او دایچ دی د مسلم لیگ مشر دی، نو د دې دواړو په نظرونو کې فرقي. دغه بیل پالیسی د دوی بیل پالیسی د عمران خان چې کومه پالیسی و هغه ډیره نرم او ډیره د انټرنیشنل لیبل باندې برابر پالیسی و، هغه یو د یو شخصیت په چې صلح دوست شخصیت او دغه کوم ګوند چې دی دوی بیا هغه لقب نه دي، دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کوم ګټه سی ګورو په پاکستان کې فلحال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي او ایم ایف هم دغه سره لانجې لري، د ورلد بانک سره دوسی لري چې هغه مخې ته نه ځي او څوک قرض ورکوي. همدا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 19 میلیارد ډالر پکار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو وچلی. همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بای چې د ډالر په مقابل کې ورس پوره د غورځيږي او په پاکستان کې قیمتي او دا د سیو حالت تر رسیدلې دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو دغه کوم ګوند چې دی د مسلم لیگ ګوند دوی پالیسی دا ده چې اوس مقصد پیسې راجلب کی او دغه کې دي چې د دوی یو پالیسی چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه راجلب کی ترڅو هغه طرف ته مرست راشي او د دوی په ترمنه هغه راشي دا د دې سره کومه کوشش تر څو د دې تر هغه چې دوی ذکر کړل دی د دوی په اسلام باندې چې دوی به مخ نیسي. نو د دوی هغه کوم حالت چې دا ډېر یو بیړنۍ حالت دی، دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کوم پالیسی نه تاسو خو به شهر شریف معلوم نه چې دومره په پالیسی باندې اتکا نه کوي لکه خپل ماغه وخت سره خبره کوي. د سټیجونو باندې د خبرې کړي چې هغه هیڅ دغه سره ارتباط نه لري چې په هغه کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل دغه دی تګلاره ده.
او زرما صاحب څه فکر کوي دغه ډول سرګندونې به په طالبانو باندې څه اغیز پرې باسي؟ ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډېر هڅه کوي چې باور تر لاسه کی دغه نازکې اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګوندای چې تر ډیره د طالبانو د ملاتړ په سترګه هم ورته کتل کیږي دا ډول سرګندونې کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیواله کچه د طالبانو دغه نازکې اړیکې یا لمخ کنه یو څه خرابې اړیکې لا هم پسې خراب کړي؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د یو دغشته ده، یو معادله شته ده چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا په یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي او دا ته د زیر نه ده، یاته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خراب کیږي. کله نه دا سبا خرابېدونکي دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکي دي، ځکه چې د کوم پالیسیانو چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې او هر حکومت چې راځي که هغه څومره د پاکستان پلوی حکومت هم وي په آخر کې د هغوی همدغه طرف ته لار ځي، کوم طرف ته چې د تیرو مجاهدینو مشرتابه لاړ او د افغانستان جمهوري حکومتونه لاړ او اوس طالبان هم هماغه طرف باندې روان دي. ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیانو دي کوم سرګندونې دي کوم چینه چې را سرګندېږي نو دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دي هغه په تصادم کې دي.
بلې، نو زرما صاحب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکې طالبان دي په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي، هغه تعبیر هم ناسم دی ځکه د شهباز شریف سرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت کړ؟
که ناسم نه یم سمېږي، دا معلومدار خبره ده چې د دلته دوه ملي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې یو د بل سره په ټکر کې دي او دا تر څو الفصل شي نه نو دا به همیشه همدغه طرف ته روانېږي. مهمه نه ده چې د طالبانو حکومت دی که د کمونستانو دی که د مجاهدینو دی، دا همیشه هم دغه طرف ته ځي چې دا چې څومره حکومتونه دي نه پستم راځي چې تر څو دغه پالیسی یعنی په منځ کې پرتی دا تر رقم چې د پاکستان د حکومت پالیسی دی یا د افغانستان ملي ګټې دي دا به همیشه د راستي په ټکر کې
ټي ټي پی چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا د دوه موجودیت په افغانستان کې څنګه بولې ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړې ده اما هم دا پرون د یکشنبې په ورځ ټي ټي پی یو اعلامیه ورکړه ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې بل هیواد کار واخلي یعنی د ټي ټي پی په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې دوی په پاکستان کې دي اما د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه د افغانستان جغرافیه داسې جغرافیه ده چې تقریبا څلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود لري او بیا هم دلته شلو تروریستي ګروپونه فعالیت درلود نو د افغانستان حکومت د جغرافیه د سند چې دا څوک کنټرول کړی شي دلته به هر رقم خلک راځي لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان حکومت پر کې لاس ولري یو نه لري نو ممکن نو دا مشکله خبره ده چې دلته بشپړ کنټرول راشي تر څو دلته دغه سي ګروپونه فعالیتونه لري نو کېدای شي چې دلته دغه سي ټي ټي پی په نامه باندې هم دلته ګروپونه وي لیکن د افغانستان د حکومت کیپاسټی ته چوغوري د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیراداران ودري او د نړیوالو بندیزونو د پیمي او مرسته دمو سره نه کیږي نو د هلیکوپټر نه د سټلایټ طرف کوم مرسته ورسره وي او د دوی نه بیا دا توقع هم شي چې دلته د ټي ټي پی نه یې دوی د داعش نه یې دوی د مثلا د ازبکستان او د تاجکستان تر هغه ګروپونه نه دا واضح خبره ده چې دغه ته په یورپ کې موږ وسیګو نو دلته په لکاو غیر قانوني مهاجرین د سیګي حکومت په دې باندې کنټرول نشي کولای چې تر دوی چې څو لټون شروع کیږي او چې په تیګ نو افغانستان خو بیا د سیم نه ده هغه خو غریز علاقه د خلکو غرونو کې سیګي سمت چې وکړي دي البته غټ غټ خلک اوسېدل لمدغه حکومت کې دي چې دوی په سر باندې میلیونونه ډالر انعامونه وو لیکن چانه شو پیدا کوله نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم تروریستي ګروپ فعالیت نه لري یا څوک دې باندې دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانه ګروپ ده دا بالکل د سره د حکومت لاس دی چې دا موږ ته ترګه کوي نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده ځکه چې په دوی باندې ګوتنې ولکېږي چې دا دوی سره دوی وسره غلري لاس لري کته هم د جغرافي د نگاهه یو ډېر مشکل کار دی
او مننه کور ودان زرمت سب سلامت اوسې باید وایم چې زموږ رابلل شوی میلمه نجیب آزاد سټوډیو سره وصل نشو او موږ سملاسي د چارو بل کتون کې قری رحمان شهاب سره اړیکه ونیول مننه شهاب سب چې زموږ بلنه مو منله او بحث تر اغللی په لاند وخت کې شهاب صاحب بحث په همدې کې و چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریس کې څومره توپیر راغلی تیر کال چې کله عمران خان څرګندونه کوله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته ویل چې باید د طالبانو ملاتړ وشي له طالبانو سره باید تعامل وشي ګډ کار ورسره وشي اما سږ کال بیا د پاکستان دریس بدل وو شهباز شریف صدر اعظم ویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی د داعش یادونه وکړه د القاعده یادونه وکړه د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونه وکړه او دغه راز د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ستاسو په نظر د پاکستان دریز بدل شوی او کنه طالبانو رښتیا هم دغه سي کسانو ته ځای ورکړی
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته باور دادی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک ترتل هم د دغه سلسله او د دغه لوی لوبي یو برخه وا او داسې کاریده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خند دی چې استخبارات یې غواړي نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوی و او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې و چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسی ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي نو په دغه اساس دغه غریښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي او هغه نظر او مسیر یې دی داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لوی لوبه په لار ده چې په هغه کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي او د همدې لپاره لابیګری کیږي ترڅنګ پاکستان هغه مسولیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راجی و واړي یو لاسپاکی پیدا کړي او دا مسولیت په افغانستان واچوي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلی چې هم د ځان لپاره هغه د مسؤلیت د تیښتې لاره ومومي او هم هغه خپلې لابیګرۍ او خپلې لویې لوبې ته دوام ورکړي.
بلې، او شهاب صاحب څه فکر کوئ کله چې داسې یوه لوبه روانه وي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازی نه لري، په همدې مجمع کې چې سږ کال د افغانستان ویناوال نه درلود اما پاکستان بیا دغسې نیوکې وکړې، انتقادونه وکړل، په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه ځواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي ترڅو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغې لوبې نه بریالی راووزي او په دې لوبه کې بیا ماته ونه خوري؟
اصلي خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای. هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هغه سیاسیون چې په کابل کې میشت دي یا نور افغانان مخور یا سیاسیون چې حداقل په دې موضوع تر یوه بریده سر خلاصیږي، له هغوی سره یې مشورې کړې وای او د یو ملي اجماع او دریځ په توګه یې د افغانستان موقف بیان کړی وای. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو، متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلی، ځکه په افغانستان یوه ډیره لویه ادعا شوې. هغه ادعا دا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده، القاعده د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده، دا چې ټي ټي پي یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوې هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو او د دې لپاره باید ټول سیاسونه او افغانان یو خوله شي وای او طالبانو هم باید یو تغییر راوستلی وای په هغه پالیسیو کې چې اوس مهال یې د افغانانو د افغان سیاسونو او یا پاکستان پر وړاندې لري. نو دا باید په آینده کې هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او موږ ته باید یو د خطر زیګنال او زنګ وي، هغه په دې معنا چې که موږ متوجه ونه شو، دقیق ګامونه وانخلو، محاسبه شوي تګلارې ونه لرو، موږ د لویو چالسونو سره په آینده کې هم مخ کېدلی شو.
سلامت استاد شهاب صاحب، کور مو ودان. زرما صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ځواب محتاطانه و ډیر، طالبان نور څه کولای شي؟ ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې وروپیژني چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په اړه.
ګورئ، افغانستان په داسې یو موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت غبرګون وښيي، ځکه دوی داسې پیاوړی حکومت او اداره او نظام نه ده. نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي، لیکن پس د پردې شاته باید چې ښې مشورې روانې، د افغانستان د ټولو قدرونو سره مشورې وشي او د ته پالیسي جوړه شي چې زموږ د ګاونډیانو سره باید څه رقم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړی شو او څنګه نړیوالو مرستې راجلب کړو چې په دې عرصه کې د موږ سره کومک وکړي تر څو زموږ افغانستان بیا یوځلي د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله، زرما صاحب، دا مهال په افغانستان کې یو شمېر سفارتونه سه، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیر ایران کړ د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولای شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید ګاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونې کوي، ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه وو، که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلاره ورسره په ټکر کې شوه. په کور دننه اوس تاسو وایئ چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښيي، هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته، طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي یا د دوی ډاډ څنګه ترلاسه کړي او دوی ته ووایي چې نه، پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي یا افغانان په حق دي؟
یقینا طالبان حکومت ډېر څه کولای شي، هغه کوم شونې چې دوی په لاس کې دي هغه به چې دوی ټول استعمال کړي، کم شاز زعفران چې په افغانستان کې په کابل کې موجود دي هغه سره به دوی خپل کمیونیکیشن جاری وساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي شي او اسناد او شواهد وښيي او په غیر دغه نه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي تر څو هغوی د دوی په ګټه باندې د افغانستان د حکومت په ګټه باندې دا بيګي وکړي تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کمی سره دونه چې کیږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دا رقم شته نو دوی ډېر کارونه کولی شي د کډرونو سره په مشوره باندې کې دوی چې ته وغواړي باید شي وکړي.
بلې، او فکر کوي چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دریز اعلان کړي ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په دې خپل څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې ځکه تعبیر دا دی چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمينه سازي کړې و او یا هلته ځایونه ورکړي و د دوی مشران هلته و اکثره
که چې ته دې څه غرض دمنې غبرګونوي کې زه فکر کوم چې دا بلې راغټه ساوي ځکه د دې حکومت تر اوسه پورې لا په کو ولاړ نه دی او دلته کې دې شي چې دې د سیسیرو باندې تاسو دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې تر څو هغه کوم خلک چې په خړو اوبو کې د ماینو د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو نیسي نو ښه خدا ده چې همدغه سي تیاتر باندې او په مشوره باندې کار وشي او په لابیګرۍ باندې او په کمیونیکیشن باندې نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکي استعمال کوي یا سخت پالیسي څرګنده پالیسي ولری.
بله، کور ودان ډیره مننه زرمه صاحب. شهاب صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دي. بحث په یو ډول سره راټولو پاتې رسو. څه فکر کوي په نړیوالو ستیجونو کې لا هم طالبان استازي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استازي نه و حد اقل او د غراس په سیمه او نړۍ کې هم داسې حادثه روان دي چې له طالبانو سره تعامل کم رنګ شي. گاونډیان هم دغه سي حادثه کوي او دغه سلوبې پیل کړي. تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور دننه سملاسي څه کول په کار دي ترڅو هدا اقل سیمهیز تعامل خشي او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل خشي او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي.
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چوپ پاتې کیږي او یا ډیر پت دریس خي دا دغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغه سي مسله کې د دریز محتاطانه او هغه پچی دا سمه ده. لکه شهباز شریف چې په یو مسله کې ډېر تون نظر څرګند کوي ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی بیا په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغه سي یو دریز د افغانستان له ادرسه هم په کار و ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چوپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریځ او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د نامنې لپاره کار کوي او په افغانستان کې یو کاواک سیستم یا یو کاواک رژیم که هغه د طالبانو یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د ماینیولو زمینه مساعده وي. نو په کار دا ده چې په کور دننه یو ملي اجماع رامنځته شي په هغې کې د افغانستان د هر قشر د هر ټبر د هر قوم او هر طرف استازی موجود وي او هغوی په یو شکل باندې که په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي یعنی بحث دا نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي نه د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرښو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبی شکل د افغانانو استازیتوب وشي دا واورېدل شي او د هغې په اساس باندې یو عملي او روښانه پالیسي جوړه شي. ځکه موږ تر اوسه په د تېر یوه کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسي نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه موږ بېطرفه متوازن او اقتصاد محوره سیاست لرو ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره جلا میکانیزم، تګلاره، ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې پیغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې پیغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
بله شهاب صاحب، وبخښئ د بحث د پای شي، بده تاسو چې په افغانستان کې اوسې او وضعیت هم لنګدي څارې، فکر کوئ داسې پوتنشل یا وړتیا شته چې بلاخره د غلوب د افغانستان د خلکو یا د طالبان د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي او بلاخره د گاونډیو اندېښنې د پاکستان، د ازبکستان، تاجکستان کومې اندېښنې چې دي دغه اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلو د یو گاونډي په توګه دا نشو بدلولای. بلاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو، ولې دا تفاهم موږ باید له تیرو تجربو زده کړو. موږ د تزارو سیاست هم درلوده، ستاسو به په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریځ خپل کړ، حامد کرزی شل ځله ورغی او دې ته ورته نور ډېرې هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو ګاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثباته نظام کې نه دي؟ نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کړو او له هغوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکي کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتون کې نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې وه خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
منزل ترسی دل دے ہوا، منزل منزل ترسی دل دے پیاری لاڑی
پیدا چې می آقا شو زیره راوړلو د مینی د زوبل ژوندو مسیحا شو چاچی دا نوم د خپل ارمان په نوم لیکلې دے چاچی دا نوم د خپل ارمان